والی وای هغه مسافر چې پروندو شمه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو يرغمل کړی بو د قومي مشرانو په منځګړې توپ خوشی سوی دی.
قدر منوریدونکو شیبا ورسته تاند څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروگرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځنګړی 19 پروگرام خپرېږي. خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان د سولې اړتیا په دې برخه کې د پاکستان رول او د امنیتي وضعیت په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په بې بنسټه خبرو له ترخو واقعیتونو تښتي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستان دښمنان نه دي او په پاکستان کې میشت طالبان اسلام آباد ته ګواښ نه پیښوي. د سرمقالې لیکوال ویلي مشاهد حسین دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څه موده وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر پر مهال وویل چې دوی نشي کولی په یوه وخت طالبان ووژني او هم یې د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د چارواکو خبرې په دې معنا دي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي او د طالبانو د فعالیتونو هدف هم یوازې د افغان حکومت ځپل دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او د پاکستان د پوځ د ویان اسیم باجواله قوله پکې ویل شوي چې د افغان سولې خبرې له کابل څخه د معلوماتو له افشا کېدو وروسته په ټاپه ودرېدې. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ملا عمر د مرګ خبر باید پټ ساتل شوی وای تر څو د افغان حکومت د سولې پروسه بریالی شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان غوښتل د سولې د خبرو په پلمه افغان حکومت په تورو نخودو پسې ولیږي. خو د لیکوال په خبره خدا وه چې افغان حکومت په مناسب وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړ. د ورځپاڼې په باور پاکستان هغه وخت د سولې ډول غاړې ته اچوي چې د نړیوالو تر فشار لاندې راشي او یا یې هم هدف د امتیاز ترلاسه کول وي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي د داعش ګواښ ته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله ویل شوي د پاریس حمله وښوده چې د داعش ګواښ د افغانستان له پولو اوړي او ټولې نړۍ ته متوجه دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاریس له حملې وروسته په اروپایي هیوادونو کې پر افغانانو او نورو مسلمانانو باندې شرایط سخت شوي دي. په مطلب کې راغلي په هغو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو د قبولۍ چانس هم کم شوی او په مطلب کې په اروپا کې د میشتو افغانانو په حواله لیکل شوي چې ژوند یې تریخ شوی او په لارو او کوڅو کې کلک څارل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای وطن له مور او پلار خوګ دی جانانه درې واړه پرېګدام تاسو راځمه. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پرېږدي؟
په افغانستان کې ناامني ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه خلاص شم.
زه تاسو فکر کوم چې زه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت هم څه مخ نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کډرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطن تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څنګه کې دغه پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستانه اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې. خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي، که نه نو ولې ځینې لوستې کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي. ننګه تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشیپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه، او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستانه ورسره نږدې 60 کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پوهنتون څخه فارغ شو، د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چېرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شو خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شو خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات دی او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بېکاره شوم، خو هغلته به مثلا څرک ولګېد، دلته به څرک د کار ولګېد، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیلی وای، نظر دلته چې زه ناهیلي توب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سباون منتظر وم چې امکان لري. اوس مې هم یو موقتی وظیفه پیدا کړې ده چې څو میاشتې ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرما، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرما.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. ښایي ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندې د ښه راتلونکي په امید لا هم خپل هیواد څخه تیښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډیره وي، د کمزوري عزم خاوندان له ښه راتلونکي بېزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسني دولت د دې له کبله هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکي لپاره د یوه ښه امید په ورکولو او د ځوانو کدرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی.
په افغانستان کې خصوصا په اوسني حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کړي. دریم موضوع، دولت وظیفه ده څنګه کولی شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی، په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولی شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونه سو کولی په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو، ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې با ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار دی. کالته څوک ورسېږي، د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، دی او فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې ایبدسي او با ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته ځم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه بعض خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې افغانستان زیات جنرالونه سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورې. نامنی او بیکاری بوی دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار له خپل وطن تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو. دوی وایي
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن می، زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن؟ موږ بل دلته پاید پات شو د مور تداوی په دې حالت کې وطن پرېږدم، مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. که د موږ په کور کې یو فساد یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غله ته یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا دی هو دې پرې دې نه دې دې پرې چې مرز چې پیدا شوم به تې تک تک مرز نیو دته بوسه.
وطن دا چمن زما چمن دا وطن زما وطن
ملګرو څو نور محصلان غرڅنۍ ساهو نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای نه په پردی وطن کې غوخي پلاونه.
زه شخصا یو مسله یم د دولت په پیسو درس وایم نو دا خو قرضدار یم چې څه قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پریږدم. د وطن مرهون یم هغه حق وای ورته ادا کوم که زه ادا نه کوم نو د یو بیسواد ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیله یي. باید حق ادا شي.
په افغانستان کی قدرونه کمیږي خپل وطن ته خدمت نه کیږي نور وطنونو ته بیا نو التم چلاړ شي التد بولانی او برګر دغه شانو کی دوی وظیفه کی نو چې دلته راشي بیا دلته غټ خبرې کی چې مونږه التد سی وظیفه لرو چې کو چې کو کنه ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به که وظیفه پیدا شو خپل وظیفه وکاو که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکاو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرگز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملت لاړ شم. زه مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري او باید ودانی کو تر څو پوری مونږ د نورو ملکو خدمات وکو. هغه یو وخت ودی ک مونږ ته رسیدي به هغه باندې خنات وکو مګ خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملکو ته لاړ شو بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کو دوه ملکون خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه بلکې ځوانې انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم د آینده لپاره نور کسان وروزم او دغه سره کومک وکم. دوی کلار شي دا خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام درې هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم ژوند خوندور نه وي. وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کوي. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وایي چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته هغه فزیکي شتون او انساني ظرفیت ته اوس ضرورت لرو. دغه چورته ووهي چې آخر د دوی آیا میراث به دی چې یو څو هډوکي افغانستان ته ولېږل شي که آیا میراث دی چې په افغانستان کې یو مترقي او پرمختللې ټولنې بنسټ کېږي.
ښاغلی صبوري وایي همزولو چې په افغانستان کې تر اوسني حالت سخت حالات راغلي خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړې. دی وایي چې ځوانان دې د دولت په تمه نه خوري بلکې له ځانه دې وپوښتي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولی شي.
تېښته کولی شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوهم موږ په افغانانو باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان به نمایندي ولې په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. موږ د 1992